السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د پروګرام ډیره برخه د سندرو ملمانه خبرونه ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د ملي شورا غړي د دوی پر یو شمیر غړو له وروستۍ بریدونو وروسته د ځان د امنیت په اړه اندېښنه لري او له حکومت غواړي چې خوندیتوب ته پلانونه جوړ کړي. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په پروان کې د ماین چاودنې د امنیتي ځواکونو 15 غړي وژلي دي. د افغانستان د ملي مصالحې مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته ولاړ، او د علي وزیر کورنۍ وایي د نوموړي ژوند ته خطر پېښ دی. بشپړ خبرونه. د کابل په شمال پروان ولایت کې یو امنیتي چارواکی وایي 15 امنیتي ځواکونه د سړک غاړې ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د پروان د امنیت قومندانۍ د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي وایي وژل شوو کې د پروان د لوی لارې د ساتنې قومندان هم شامل دی. هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه بیګا نیمه شپه د چاریکار ښار عبدیبای سیمه کې شوې. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. پرون پلازمینه کابل کې یو موټر بم برید 9 تنه وژلي، او د ولسي جرګې د یو غړي خان محمد وردک په ګډون 40 تنه نور ټپیان کړي دي. د کابل په پیښه کې طالبانو لاس لرل رد کړي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر د سولې هڅو ته د ملاتړ جلبولو په هدف نن سهار تاجکستان ته روان شو. عبدالله عبدالله پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه سفر د تاجکستاني چارواکو په رسمي بلنه ترسره کیږي. افغان دولت هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته سیمه ییز او نړیوال ملاتړ خپل کړي. له دې وړاندې په همدې هدف پاکستان، ایران، ازبکستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه شوي دي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لومړی پړاو خبرې چې درې میاشتې وخت ونیو اوس ځنډیدلی، او ټاکل شوی نوی پړاو یې د راتلونکي جنوري میاشتې په 15 نیټه پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په کابل کې د نوې معیاري لوبغالي لپاره 60 تجربه ځمکه ځانګړې شوې ده. دغه بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر جلال محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ د کابل په الوخیرو سیمه کې د کرکټ د یو معیاري لوبغالي د جوړېدو په مخه 60 تجربه ځمکه ځانګړې شوه، چې د لومړنیو رسمي چارو له بشپړېدو وروسته به ډېر ژر د رغونې چارې هم پیل شي.
د بورډ په یوه اعلامیه کې راغلی چې دا لوبغالی به د 15 نندارچیانو د زایدو وړتیا ولري، او په سرپټو او سرلوڅو اکاډمیو سربیره به د کورنیو او بهرنیو لوبغاړو لپاره 15 ستوریز میلمستون هم پکې جوړ شي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د علي وزیر کورنۍ وایي د نوموړي ژوند ته خطر پېښ دی. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورني غورځنګ یو مشر علي وزیر د دسمبر په 14مه په پېښور کې د پولیسو لخوا نیول شوی. د علي وزیر میرمنې سایرې بیگانه وخت د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې علي وزیر زنګ ورته وهلې او ورته ویلي دي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی.
علی چې کومه خبره کوله نه دا معلومات کې درسې علی سره حالات ټیک نه دی روان. پرون هغه ډیر 1 منټ وو خبره کړې که نه دی کړې. هاسپټل جن هاسپټل ته راوستو هغه چې پچا ډاکټر نه کا مریض نه کا نرس نه مو ته موبایل خوسته د زر کې خبره کړې دو خدایر کې دې چې ما جان ته خطر راشته.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په زندان کې د علي وزیر په پاتې کېدو اندېښنه ښودلې. د غسازمان بیګا پر ټوئیټر وویل چې علي وزیر باید ژر تر ژره خوشی شي. د پاکستان پولیسو بیا د علي وزیر ژوند ته هر ډول خطر رد کړی او ویلي دي چې علي وزیر روغ رمټ دی. خدای نه د پټاګه کړی چې ولې نوموړی روغتون ته انتقال شوی. د سند پولیس وایي پر علي وزیر د دسمبر پر 6مه په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ د غونډې پر مهال د دولت ضد وینا په تور دوسیه جوړه شوې. غورځنګ بیا پر نوموړی لګیدلې تورونه رد کړي دي. ټاکل شوی نن په امریکا کې د مدرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کورونا ضد واکسین لومړنی دوزونه خلکو ته ورکړل شي. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کیږي چې تنظیمونکو دغه واکسین کارونې ته بیړنۍ اجازه ورکړه. امریکا کې دا خبر بیا په بریتانیا کې د کورونا واکسین د یوې نوې بڼې اندېښنو تر سیوري لاندې راوستلی. یو شمېر اروپایي هیوادونو د چټک لیږد همدې ویروس له راپورونو وروسته له بریتانیا سره په تګ راتګ کلک بندیزونه ولګول او د نړۍ په کچه نور هیوادونه هم په ورته ګامونو غور کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا وایي د ویروس نوې بڼه ممکن ډېره خطرناکه نه وي.
causes more severe illness or higher mortality
دا شواهد نه دی موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیاي ستونزې ډېری وژن کې وي. خدا سشکاره چې د وایرس دا شکل لاسلی وایرس او 80% چټک د انتقال وردی
په امریکا کې تیر اونۍ د فایزر او بیو انټیک کمپنۍ لخوا د جوړ شوی واکسین تطبیق هم پیل شو. او د عراق په پلازمینه بغداد کې څو توغندي په شنه ساحه یا له امنیتي پلوه په تر ټولو خوندي سیمه باندې لګېدلې دي. د دغه بریدونو له کبله د امریکا د سفارت انګړ سطحې زیانمن شوی او شاوخوا هستوګنیزې سیمه هم یو څه زیانمن شوې دي. د عراق د پاوز په خبرپاڼه کې ویل شوي چې پرون یک شنبه پر دغې سیمې 8 توغندي ولګېدل. پاوز دا بریدونه د ناقانونه ډلې کار بللی. امریکایي چارواکو له دې وړاندې دا ډول بریدونه د ایران له ملاتړه برخمنو ملیشو کار بللی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر وو په منځنۍ 2290 راډیوي سپو او دغه راز د اف ام په 3.5 په اکثرو لویو ښارونو کې اوریدلی شي. لکه څنګه مو چې د خپرونې په سر کې هم وویل، د پروګرام ډیره برخه د سندرو میلمانه خپرونې ته ځانګړی شوی، خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې د ولسي جرګې پر غړي خان محمد وردګ باندې هدفي موټر بم برید د افغانستان د ملي شورا د غړیو توند غبرګون پارولی. خان محمد وردګ د کابل په پرونی موټر بم برید کې چې 9 کسان یې ووژل او 6 تنه نور پکې ټپیان شول ژوبل شوی. د ولسي جرګې مشر میرحمان رحماني او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ویلي چې دا هدفي بریدونه او پکې د بیګنا خلکو وژل نور د زغملو نه دي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزی راپور ته.
د افغانستان د ملي شورا دواړه جرګې له حکومت غواړي چې د خلکو د استازیو او سناتورانو امنیت ونیسي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د هدفي تیرورونو او د بیګنا خلکو د وژنو دوام د زغملو نه دی. هغه زیاته کړې چې د خپل همکار خان محمد وردک په ټپي کېدو او د نورو ملکیانو په مرګ ژوبلې سخت خواشي نه ده. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم پرون د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت باید د ملي شورا د غړیو امنیت ونیسي.
حکومت غږ کوو دا دوه مدرمه پیښه ده چې په وکیل صاحبانو تر سره کېږي. توفیق وحدت مند دی زموږ استاذ سناتور صاحبانو ته د هنریا په شمول نور دوستانو ته تهدیدونه دا د په خانواد وردګ باندې دا پیښه تر سره شوه. هیداري په دې رابطه یو خبر وکړ چې د دوستانو امن او حفاظت د الله وکړي څنګه وساتل شي دوی ترستګي وشي په هم ټول ټول سناتور صاحبانو او د ملي شورا غړو ته.
د کابل په پرونی موټر بم برید کې چې په خوشحال خان مینه کې وشو 9 ملکیان ووژل شول او 6 تنه نور ټپیان شول. په ټپیانو کې د ولسي جرګې غړی خان محمد وردګ هم شامل و. دا د یوې اونۍ په موده کې دویمه هدفي چاودنه وه چې د ولسي جرګې په غړي وشوه. تر دې یوه اونۍ مخکې د ولسي جرګې د بل غړي توفیق وحدت په موټر باندې مقناطیسي ماین چاودنې هم خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د ولسي جرګې مرستیال محمد مرزا کټوازی ازادي راډیو ته پر خان محمد وردک د برید په غبرګون ویلي چې طالبانو د خلکو د وژلو لپاره چاودنې او بریدونه زیات کړي او غواړي د ټوپک په زور حکومت وپرځوي. د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي په خوشحال خان مینه کې پر خان محمد وردک د بمی برید په سیمه کې رسنیو ته وویل چې دوی د طالبانو د داسې بریدونو د دفاع لپاره پوره تدابیر لري.
اطلاعات دی او اخر مواصلات میونده شورای کویته
په دې ورستوي کې اطلاعات راځي چې د کوټي شورا جلسې کړي او پکې باسونه سیبي چې په شارونو کې انتحاري او بمی بریدونه زیات کړي. موږ د دغو بریدونو د دفاع لپاره لکه څنګه چې مو د جنگي بریدونو لپاره درلودل ځانګړي تدابیر نیولې دي.
امر رقم کې وخت در عملاتو جنگي داشته میګري.
پر خان محمد وردک باندې برید هم د نورو هغو بریدونو په څیر د افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو لخوا غندل شوی. ولسمشر غنی په حواله ارګمانی په یو اعلامیه کې ویلي طالبان دې د افغانانو په وړاندې د دب خبره له نامشروع جګړې او د عامه تاسیساتو له ویجاړولو لاس واخلي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا بیګانا وخت په خپل ټویټر لیکلی چې دوی څېړنې کړي او ورته معلومه شوي چې د دوی کسانو د کابل په چاودنه کې لاس نه درلود. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو له لوري په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې 10 انتحاري او 510 ماین چاودنې شوي چې له امله 500 ملکیان وژل شوي او 1500 تنه نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
بله اوریدونکو د ټولنیزو رسنیو تر ټولو میناناکا پانا مود فیسبوک ته ملیونونه مینوال لري. facebook.com/azadi_r پته ده. تاسو هم ورشي حالته زموږ پانا در سره خوخه کوي او تاسو به د ورځې په جریان کې له تازه خبرونو راپورونو خبرېږي او دغه راس حالته کلی او بزله پوری ویډیوګان هم کتلی شي. زموږ د یوټیوب پانا هم در سره سبسکرایب کړئ. اوس هم راځو یو بل راپور ته. د افغانستان د خبریالانو د دفاع او د رسنیو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي له رسنیو سره د ولایتي ویاندویانو پر خبرو بندیز د اساسي قانون خلاف یو کار دی. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویلي چې له دې وروسته به والیان له رسنیو سره معلومات شریکوي نه د هغوی ویاندویان. خو د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي اندېښنه دا ده چې ښایي والیان له رسنیو سره خبرو کولو ته وخت ونه لري او له دې سره به خبریالان له معلوماتو بې برخې شي. په دې اړه پام وکړئ. د اکرام الله اکرام راپور ده.
د افغان حکومت دا پریکړه چې ولایتي ویاندویان له رسنیو سره له خبرو منه کړي له نیوکو سره مخ شوې ده. د افغانستان د خبریالانو د دفاع او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه دا د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل بولی او وایي چې په دې سره به معلوماتو ته لاسرسی چې لا د مخه ستونزمن دی نور هم سخت شي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
تر دې وړاندې هم د معلوماتو د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وي. خصوصا والیانو به په ډیرو سختو کې د ژورنالیستانو سره کتل یا به هغوی ته معلومات ورکول. لکه نه چې د ویاندویانو دفترونه جوړ شول رسنیو ته د ویډیو په چمتو کولو کې ولایتي دفترونو راغنده رول درلوده او دا د معلوماتو لاسرسی یې ډیر اسان کړی و. زموږ د دفاع کمیټې غوښتنه له ولسمشر نه داده چې خپله پریکړه بیرته واخلي او د ولایتونو د ویاندویانو دفترونه فعال وساتي.
په همدې حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د والیانو د ویاندویانو د بستونو د لغوه کېدو خبره کړې او ویلي دي چې په هغه لیک کې چې د ملي امنیت شورا د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته استولې ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې له دې وروسته والیان د ویاندویانو د لرلو حق نه لري. د نوی په خبر پاڼه کې راغلي دا چې له دې وروسته به د ویاندویانو دندې په خپل والیان اثر تر رسوي دا غیر عملی ځکه دي چې اکثره وختونه والیانو ته لاسرسی ورځي او آن اونۍ وخت نیسي. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره وایي د ولایتونو د ویاندویانو بستونه لمنځه نه دي تللي بلکې یوازې له رسنیو سره له خبرو منع شوي دي. د دې ادارې د اماړیکو د دفتر مشر نرګس مومن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي
د دې بستونه د موږ سره حفظ دي او یوازې په لښ توپیر هغه دا چې وروسته له دې به د موثر او د ښې اطلاع رسونې په موخه به محترم والی صاحبان په خپله د ولایت اړوند اطلاعات په رسنیو سره شریکوي او د اطلاعات او عامه اړیکو مدیران به د اجتماعي صفحاتو مدیریت همداسې د محل په کچه د مختلف اقشارو ترمنځ د رابطو ټینګښت او والی صاحبان ته به اړوند موضوعګانې راټولوي.
افغان خبریالان وایي دوی ته مهمه نه ده چې د ویاندویانو بستونه ساتلي او که لغوه شوي خدا چې له رسنیو سره له خبرو کولو منع شوي او دا چاره والیانو ته سپارل شوي نو اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمنوي ځکه والیان ګڼ نور مسؤلیتونه لري او نشي کولی چې ټوله ورځ په ولایتونو کې پر روانو پیښو له خبریالانو سره معلومات شریک کړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
زموږه آزادي رادیو او ری او سم ورزو د کابل چاپ د ورسپانو تبصرو ته ورپسې هم د سندرو پروګرام مهیروي. دغه پروګرام لپخوانه ثبت شوی تاسو یې ووري خو زنګ مورته وای.
مسیر ورسپانې په کابل کې د ولسی جرګې د غړي خان محمد وردګ پر موټر پرونی چاودنې ته په اشاره دي کړي چې په کابل کې دغه بریدونه درې بیلابیل اړخونه لري. د لیکوال په وینا یوه برخه بریدونه رښتیا هم طالبان کوي چې د ځینو یې مسؤلیت اخلي او پر ځینو خوله پټوي، خو په خبره بله برخه بریدونه بیا د سولې مخالفې شبکې چې پردی استخباراتي ملاتړ لري کوي څو د سولې پروسه تخریب کړي چې داعش هم پکې شاملېږي. خو مسیر ورسپانې د درېیمې برخې عملو په اړه ویلي چې دا بریدونه ځینې دولتي او غیر دولتي سیاسي چارواکي او زورواکي کوي چې د ګټو ټکر ته سره تللي او د خپلو مافیا